افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو بل خبرونه فایل سوې چې تر ډیره 19 پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ځانګړې سوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وی د دوی لپاره یو لمړیتوب دادی چې د افغانانو ستونزې حل سي. فایل خبرونه کیږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وی کورنۍ او نړیوال غیر دولتي مرستندوی مؤسسه تر ټولو ښه موقف کې دي چې ټولو افغانانو ته خدمتونه ورسوي، خو که د بشري چارو شزینه کارکونکو د کار کولو اجازه ولري چې د شوزو او جنو ځنګړو اړتیاو لپاره کار وکړي. امینه محمد چې د طالبانو لخوا د افغان شوزو او جنو د کار او زده کړې د بندیزونو د لري کولو د هڅو په لړ کې د جنوري میاشتې پر شلمه افغانستان ته څلور ورځنی سفر پای ته رسولې. دغه څرګندونې پرون یکشنبه په یو ټویټ کې کړي. طالبانو تیر دسمبر میاشت کې شزې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او له هغې مخکې د شوزو او جنو پر مخ د پانتونونو او د منځنیو او لیسو دروازې تړلې وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه خطرناک لوړ حد ته رسیدلې او د دې هېواد 4 میلیون وګړي یې اغېزمن کړي دي. اوچا پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې 715,000 ماشومان په شدید خوارځواکۍ او 2.3 میلیونه ماشومان هم په معتدل حاد خوارځواکۍ اخته دي. اوچا همدارنګه ویلي چې 840,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکې ښځې هم په خوارځواکۍ اخته سوي دي. اوچا ویلي دوامداره مالي تمویل خورا مهم دی چې د خوارځواکۍ درملنه او مخنیوی یقیني سي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې مشر مارټین ګریفټس په نن ملګرو ملتونو کې افغانستان ته د خپل وروستي سفر په اړه خپل راپور وړاندې کړی. مارټین ګریفټس کابل ته په خپل سفر کې چې نږدې یوه اونۍ دوام وکړ، له طالب چارواکو سره په کتنو کې په غیر دولتي مؤسسو کې پر ښځینه کارکوونکو د لګول سوي بندیز د لرې کولو پر موضوع ډېر تمرکز کړی و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وړ مورز خبریالانو ته ویلي چې دا غونډه به د نیویارک پر وخت د سهار پر 11 بجو چې په افغانستان کې 8:30 بجې کېږي ترسره سي. چې پکې د ماشومانو د ژغورنې د ادارې اجرایه رئیس جانتی سورپیو او د ماشومانو د وجهي صندوق مرستیال عمر عبدی هم برخه واخلي. د طالبانو د ټولګټو وزارت تیر شپه وویل چې د سالنګونو لویه لاره د واورو، سختو طوفانونو او د لید د محدودیت او د ځاني او مالي تلفاتو د مخنیوي لپاره د ترافیکو پر مخ وتړل سوه. په هغه بیان کې چې د طالبانو مرستیال ویان لین امولا سمنګانی تیر ماښام په خپله ټویټر پاڼه کې خبر کړی، د ټولګټو وزارت له ټولو هیوادولو غوښتنه کړې چې تر بل امر پورې پر دې لار له تګ راتګ ډډه وکړي. د اوکراین د ټانکونو عمله بریتانیا ته ورسېده چې د روسیې په وړاندې د روانې جګړې لپاره وروزل سي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه دا خبره داسې وخت ورکړې چې بریتانیا او د ناټو نورو غړي هیوادونو 4 ورځې مخکې اوکراین ته د څه باندې 130 ټانکونو د ورکولو ژمنه وکړه. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ټویټر کې لیکلي چې بریتانیا به له نورو همکارو هیوادونو سره یو ځای د روزنې تر څنګ اوکراین ته د چلنجر 2 په نوم ټانکونه هم ورکړي. سوریه د یکشنبه پر ورځ د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان هغه راپور رد کړ چې پکې ویل سوي وو دمشق په 2013 میلادي کال کې له کیمیاوي وسلو په استفاده په یوه حمله کې 33 کسان وژلي وو. سوریه هغه راپور ناسم وباله. سانا دولتي اجنس د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خبره کړې چې پکې راغلي سوریه د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د جمعې ورځې راپور په بشپړ ډول ردوي. اعلامیه وایي دغه راپور پر واقعیت ولاړ نه دی او غلطه نتیجه پکې اخیستل سوې ده. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په خپل راپور کې ویلي مدلل شواهد شته چې شي د سوریې د هوایي ځواک لږ تر لږه یوې څرخې الوتکې د یاغنو تر ولکې لاندې ښارګوټي دوما کې د زهرجنو ګازو 2 سلندرونه غورځولي وو. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي د افغانانو د ستونزو لپاره یوه حل لاره د دې سازمان یو اصلي لومړیتوب دی. امینه محمد په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنو کې پر شوزو او جنو د لګول سویو محدودیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. پاین حال کې د اسلامي همکاري سازمان د طالبانو له لوري په پانتونونو کې د شاملې دوله لپاره په کانکور کې د نجونو پر ګډون د بندیز پریکړه په کلکو ټکو غندلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي د دې هېواد د وګړو د وضعیت لپاره یوه حل لاره د دې سازمان یو مهم لومړیتوب دی. امینه محمد چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و تېره شپه په یو ټویټ کې ویلي چې له طالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه او هم په دې اړه چې دغه حالت محدودیتونه او بندیزونه دوام وکړي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. امینه محمد بیا په دې اړه اندېښنې داسې مهال ښیي چې طالبانو د شنبې د ورځې ناوخته د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ته د یوه مکتوب په استولو له هغوی غوښتي چې تر بل امر پورې د کانکور په ازموینه کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړي. په دې مکتوب کې ویل شوي چې که هر تحصیلي بنسټ له دې امر څخه سرغړونه وکړي ورسره به قانوني چلند وشي. د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا ډول اقدامات پر نجونو او ښځو د تعلیم او کار چاپیریال خورا تنګوي. د سازمان تیر ماښام په څو ټویټونو کې له طالبانو غوښتي چې پر دغې نوې پریکړې او پر نورو مخکنیو چې پر نجونو زده کوونکو یې لګولي یو ځل بیا غور وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان په باور له اکاډمیک چاپیریال څخه د نجونو او ښځو څنډې ته کول به ټولنیز او اقتصادي درزونه رامنځته کړي. د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي دفتر هغه پخوانۍ غوښتنه بیا تکرار کړه چې له طالبانو یې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړې د بندیزونو د لرې کولو لپاره کړې وه. دغه غوښتنه درې اونۍ مخکې د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په یوه غونډه کې کړې او د دې سازمان اجرایوي رئیس د طالبانو له حکومت او د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې وه چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي او هغوی ته د زده کړې د هرې رشتې حق ورکړي. طالبانو په خپلې څه باندې یو نیم کلنې واکمنۍ کې نجونو له شپږم ټولګي پورته له منځنیو او ثانوي زده کړو بې برخې کړي او له کوره بهرې پر ښځو د کار کولو سخت محدودیتونه لګولي دي. طالبانو د تیر کال په ډسمبر کې نجونې او ښځې له پوهنتونونو هم راوګرځولې او همدارنګه په غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع کړې. د طالبانو دغه اقدامات د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي او هغه یو له عمده عواملو ګڼل کیږي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دې مسلې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد هم افغانستان ته له وروستي سفر وروسته اشاره کړې او ویلي وو چې د طالبانو یوه عمده غوښتنه دا ده چې نړیوالې باید حکومت په رسمیت وپیژني، خو د هغې په خبره طالبان باید لومړی دا ثابت کړي چې د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو درناوی کوي چې له هغې وروسته د دې په خبره کېدای شي د تعامل او د په رسمیت پیژندلو موضوع مطرح شي.
ازادي راډیو یو شکل نشوا موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو. مهم خبرونه، راپورونه، مرکې او شننې لا ازادي راډیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لشپګو د سهار تر شپګو ازادي راډیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 یوش او 25 مترو اوریدلای شي.
د خصوصي پانتونونو په کانکور ازموینه کې د طالبانو د حکومت لخوا د شیزینه محصولانو پر ګډون نوي محدودیت غبرګونونه پارولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر کې د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې ویلي د طالبانو دغه پریکړه دیکتاتورانه او د په ټکو جاهلانه ده. بلخوا ځینې شیزینه محصولانې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د طالبانو دغه بندیزونه د دې سبب سوي چې نجونې او ښځې په یوه تیاره راتلونکي کې پاتې سي. دا هم په دې اړه راپور
ای خیلی یک ضرر کلان از زندگی دخترای افغانستان که این قسم از همه چیز محروم شدن، از درس، تحصیل، مکتب رفتن، پنجون رفتن، از همه چیز.
میترا د کابل ښار یو زده کوونکی ده چې په کور کې له یو نیم کال ناستې وروسته یې څه موده وړاندې د 12 ټولګي ازموینه ورکړه. نوموړی وایي وروسته له ازموینې په دې هیله وه چې په یو خصوصي پوهنتون کې د کانکور ازموینه ورکړي، خو په خبره یې د طالبانو نوې پریکړې ناهیلې کړه. هغې ازادي راډیو ته وویل
اجازه نداریم درس خواندن بریم، اجازه نداریم از خانه بیرون شویم، یعنی در آینده یک چیز شویم. متاسفانه در امتحان کنکور سال 1402 هم دخترها را اجازه ندادن. واقعا یه جای تاسف است. ما امتحان دادیم، رفتیم امتحان 2000 دادیم تا یک شهادت نامه دریافت بکنیم و شامل امتحان کنکور شویم، ولی متاسفانه حق امتحان کنکور از ما گرفتن. یعنی این قسم پیش بره آینده ما چی خواهد شد، زندگی ما چی خواهد شد، یعنی او همه آرزوها و او همه ارمانهایی که داریم باید ما زیر خاک بکنیم.
میترا چې یو وخت د فوټبال لوبغاړی و وایي غوښتل یې په راتلونکي کې لوړې زده کړې وکړي او د افغان ښځینه فوټبال مشهوره لوبغاړی شي، خو اوس چې دا هیلې یې له لاسه ورکړې مینهتوري کوي او غواړي له دې لارې ځان او نورو ښځو لپاره کار وکړي. طالبانو د شنبې په ورځ په یوه رسمي مکتوب کې له خصوصي پوهنتونونو غوښتي چې ښځینه محصلینو ته د کانکور ازموینې اجازه ورنه کړي او که څوک دغه فرمان عملي نه کړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون د ښځو د حقونو یوې فعالې سوني کارین ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه به د افغان نجونو او ښځو راتلونکی تیاره کړي.
دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. انجونې سره له دې چې 1500 ورځې کېږي له مکتبونو څخه منع شوې دي، له پوهنتونونو څخه هم منع شوې، هم د ټولنې او د هیواد لپاره ډیره د یوې تیاری راتلونکې نښه ده. انجونې سره له دې چې دوی د خپل زده کړو څخه منع شوې وي، خو د کانکور د ازموینې د ګډون لپاره هغه زده کوونکي چې له 12 صنف څخه فارغ شوي دي یا ډېر ورته په تمه وو، ولې دغه یوه هیله هم د انجونو څخه واخیسته شوا. او دا په دې معنا ده چې د ټولنې نیمایي برخه په بشپړ توګه د ټولنې څخه حذف شول او په کور کې نول شول.
د طالبانو نوی فرمان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیل صاد خبرګون هم راپارولی دی. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی د طالبانو دا پریکړه دیکتاتورانه او جاهلانه ده چې د افغانستان د خلکو کړاوونه یې زیات کړي او دا هیواد لا زیات نړیوالې انزوا ته وړي. نوموړي زیاته کړې اکثر افغانان له دې پریکړې سره مخالف دي، نو دا کوم ولسي مشروعیت نه لري. دا پریکړه د طالبانو له مهمو مشرانو سره د مشورې په بنسټ نه ده شوې او له همدې امله د اسلامي حکومت د یو کلیدي اصل تر پښو لاندې کول دي او دا پریکړه د نجونو د لوړو زده کړو د ممانعت په مخکیني فرمان پورې اړه لري. د طالبانو د دغه نوي مکتوب ته د غبرګونونو په اړه مو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم وغوښت، خو ځواب مو ونه موند. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دغو غبرګونونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د محدودیت په اړه دغو ټولو اندېښنو او غبرګونونو ته قناعت ورکوونکی ځواب ورکړي. پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو نوی بندیز په داسې حال کې دی چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد او د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشرې سیما بهوس له سی این این تلویزیون سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره تلیدنې وروسته دې پایلې ته رسیدلې چې طالبان به په افغان ښځو او نجونو خپل محدودیتونه کم کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې یو نیم کال کې د زده کړو او کار په برخو کې پر ښځو ډېر محدودیتونه ولګول چې وروستی محدودیت یې د خصوصي پوهنتونونو په ازموینو کې د نجونو په ګډون بندیز و.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځه په دامر خوشاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندوستانو سلامونه میومنی. هغه افغان میرمنو چې په خپل هیواد کې دندې درلودلې او د کورنۍ نفقه هم ورلغړې و، د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته چې په خبره د مجبوریت له وجې پاکستان ته کډوالې شوې دي، وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي.
زه فعلاً دلته راغلم، په کوم وضعیت کې یم؟ زه عقلاً کلم چې ډېر زړه تنګ شي، ماشومان باندې مغل مغل دي. زه وایم چې بېخي زه ځان وژنه کوم، د دې ژوند نه نور په تنګ راغلم. بیا چې دې پلو ګورم ماشومان مې دیدم، خدا نو زه هېڅ نشم کولای چې زه خپل د ژوند مخه ته یوسم.
اولادونه مور شملی په افغانستان کې له رسنیو سره کار کوي، وایي چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه وروسته د تړل شوې خپل دنده کور هیواد پریږدي او په پاکستان کې د کډوالې ژوند پیل کړي. نوموړي وایي چې په پاکستان کې له غوښتنو سره مخ شوې چې د فکر هم نه وکړي.
په پاکستان کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو. دلته چې زه راغلم در به در ګرځم، ځکه چې نه کاسه فامیلی یو، ماشاءالله زما او ما ماشومان دي، خاوند مې د خپل مې په یوې کوټې کې ژوند کوو. نو ډېر سخت ده په یوې کوټې کې ژوند کول، ځکه چې زه وسه مې نه رسیږي چې زه مثال لوی کور ځانته ونیسم یا دوه کوټې ځانته ونیسم، ځکه چې دلته زما فامیل ویزه لري، زه خپل ویزه نه لرم او څوک چې ویزه ونه لري هغوی ته دنده نه ورکول کېږي. نو زه افغانستان کې مې دنده درلودله، ډېره ښه دنده مې درلودله چې خوشحاله هم نه د ژوند نمې، نو هغه مقدار معاش مې چې اخیسته زما د پاره زما د بچو د پاره ډېر کفایت کوو. دنده پسې ګرځم، هم د اوسم زه باندې وتلې یم، ځکه چې لته یو چا رلویلې دي د دندې په خاطر. نو هر څه چې ګورم هغه ځینې ځایونه داسې دي چې زمونږ خلک او دا خلک ډېر فرق لري، ځکه چې تر څو مونږ دې خلکو سره بلدي ګو هغه ډېر وخت غواړي. بېخي زه جګرخونېږم، هم د اوسم ډېره سخته مریضه یم. نو نه پوهېږم دې حالت سره زه سره کوم ته مقابله وکړم.
اغلی شامله تا تر طول لوی ستونزه ده ویزه نشتونده وی دا چه ده وسی دلو قانونی اسناد نلری هیس دول کار نشکولی.
چه مثال سوک پوشی ام دغه دفتر والا چه پیگی چیزی ویزه نلرم ویزه من غفته نکه اینو ام دغه خپله بیت اطلاور که چه دغه نفر ویزه نلری. مادری دفعه ویزه اپلای کرده زما ویزه ریجکت شوه از ما ده فامیل ما شمان ویزه راغ للا. نزد پده نپیگیم چه زما مشکل چی شه و. ما شمان مفیلن دغه ده مکتب نه کورس نه پانتون نه پاتی دی واسه می نرسیگی چه زیز کورسونو که شامل کم آی مکتبونو که شامل کم. آغاز نزد هم دی بخاطر راغ لم چه و درگه زما ده ما شمان سرنوشت معلوم شی. زکا چه که خدای دنی که یاو دانه زده لست نوار کم نو بیر سخت تمامیگی. کم مقدار ماش چه ما لست در اولو آغاز ما ده بچانو کتاب کتاب چه مثال قلم باکس جامعی از ما ده کور مصارف دغه نواته. خوان بایم دو غم رکاول چه مثال ده کور ده پاره نمخدان نه کسو ده پاره یو مانی دوری پیدا کی. او نور ده نور مصرفون طول مخفل ده ماش نکول. زی فیلن دل تراغلیم پا کم وزیعت کهیم زی حقلن کلم چی دیر زده تنگ شی ما شمان من مغال مغال جیگی کلم دیر زده تنگ شی زوایم چی بخیز زن وجه نکو ما ده جوان نور پا تنگ راغلیم بیا چی دی پلو گورم ما شمان میتینم خدا نوزیت نشم کولا چی زخفل ده جوان مخی تویسم.
شامله وای خواندې لډیر مجبوریت څخه په پټه کله ناکله یو نیم کار زنده پیدا کړي خدا چې د کورنۍ د غړو شمیر زیات دی هغه پیسې نه بس کیږي.
زما خوان پلان ورته فروټ خرڅوي فروټ کې بس څومره وګټي چې زه ډېر زره کړه ورکړم دومره برق بل دومره ګاز بل دومره مثال د اوبو بل زه ورکړم او یا مثال زه خپل ماشومان یو کورس فندم کې ته شامل کړم بیا زه د هغوی دپاره همدا اوس یخ ده نشم کولای ګرمه جامې زه ورته پیدا کولی وشم کور ژوندم خو په افغانستان کې پاتې شوې څم خرڅ کړم پرېښودو او دغه مله موږ خپل سرونه راوړو اسلام هغه زنه راغلو در به در اگر زم جګر خونه يم حمایت د کوم زنه تر اوسه پورې زنه لرم یونیسیف ته څو دفعې لاړم شکایت مې وکړه نه لرم چې زه کور کرایه ورکړم زه د ژوند کوم زه څه رقم وکړم هغوی ما ته ځواب نه راکوي یعنی زه لیکم زنګ وهم څوک ځواب نه راکوي نو په دې حالت کې زه اوس حیرانه پاتې یم چې څه وکړم.
دا وازی شملانه د چی په پاکستان کې لخپل ستونزو سر ټکوي د شملې په چیر ډیر شمیر کورنۍ دې تاړي شوې دي چې خپل کور کلی پریږدي او پردیسې ته مخه کړي. میرمن نجیبه چې له وکال را په دې خوا د پاکستان په کراچۍ کې اوسېږي وایي
تقریبا یو کال کېږي چې له افغانستان راوتل یم او پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تیروم. په افغانستان کې د نوي تحول پر اتک سره د امنیتي ستونزو او ځینې تهدیدونو له کبله زه مجبوره شوم چې د خپل فامیل سره یو ځای وطن پرېږدم او راسم پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تیرې کړم. دلته ژوند کول هم اسانه نه دي، دلته هم امنیت موږ ته تامین نه دي، مخصوصا د ښځو دپاره لکه زه چې یم. همدارنګه اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، زه خپله وظیفه نه لرم، وظیفه نسم پیدا کولی ځکه چې زه د دغه ځای اسناد نه لرم او تر هغو چې څوک اسناد ونه لري که ښځې که نر وي هغوی وظیفه نسم پیدا کولی. ما ډیر ځله کوشش وکړ چې په ډیر عادي ځای کې زه ځان ته وظیفه پیدا کړم خو په دې ونه توانېدلم ځکه چې زما اسناد پوره نه وه. د دې سره د کورونو بیې ډېرې لوړې سوې دي، کرایه لوړه سوې ده، د کورونو په بازارو کې د خوراکي موادو بیې لوړېږي، ورځ تر بلې بیې لوړېږي. هره ورځ چې بازار ته ځې مراجعه کوې مواد تر بلې ورځې ګران سوي. ساده د وچ ډوډۍ او د شنو د اوبو بیې ورځ تر بلې لوړېږي، نور شیان هلته پرېږده.
اغلی نجیبه وایي چې له افغانستان څخه د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې کډواله شوه خو اوس په پاکستان کې هم خوندي نه ده.
زه خپله د ټولنیزو ستونزو سره د امنیتي ستونزو سره دلې هم مخ یم. زه خپله مریض یم، زه تللې یم د باندې، لیکن زه له یو امنیتي پیښ سره مخ شولم چې مسله کسان پر موټر سایکل ناست وسله ورسره وي او ماته ودرېدل او زما څخه یې پیسې واخیستې، زه تهدید هم کړم. نو دا خپل یو لوی مشکل دی زما لپاره. همدارنګه په کراچي ښار کې مخصوصا د یونیټ سیار دفتر چې دی هغه زما سره هیڅ همکاري نه ده کړې. ما مراجعه وکړه ورته، لیکن تقریبا یو کال کېږي چې زه راغلی یم، تر اوسه ما یوه انټرویو هم هلته نه ده تېره سوې. نو ډېر بد وضعیت کې د یونیټ سیار مسؤلین هم مخصوصا په کراچي کې چې زه خپله ورسره مخ شوې یم. موږ خپله دا ستونزې لرو. تقریبا شل کاله ما په افغانستان کې کار وکړ، دولس کاله مې په رسنیو کې کار وکړ، لیکن متاسفانه زموږ نتیجه داس و چې اوس د مهاجرت شپې ورځې پاکستان کې تېروو او د بل لاسته ناست یو.
په ولسي جرګه کې د خلکو پوهنه استاد سایما خوګیاڼۍ بیا د افغان ښځو د وروستیو ستونزو لامل د طالبان حکومت ګڼي. وایي که چیرې په خپل هیواد کې د ښځو لپاره کار او د شریعت په چوکاټ کې برابر ازادي وای، نن به میرمنې په بهر ملکونو کې داسې سرګردانه او پریشانه نه وي.
لکه څنګه چې معلومه ده د کوم ورځ نه چې طالب راغلی دی افغانستان ته د ښځو نه د کار حق اغسې دی تبه نه ښځه چې کار کوي د هغې نه به دوی یو مزد لاسته راوړي او خپل د فامیل سرپرستي پې کوي او هغه عیشه او عبادت کوي نو د هغې نه خلاص شوي دوی د امنیت په لحاظ چې دوی هلته امنیتي مسؤلیت نه درلودو او همدارنګه د کار حق نه لرلو دو مهاجرتونو ته مجبوره شوي چې اکثرا ګاونډیو هیوادونو ته لاړي پاکستان ته ایران ته په پاکستان کې هم دلته د افغانستان تعلیمي یافته ښځو لپاره ژوند ډېر ستونزمن دی هغه په دې معنی چې دلته دوی نه شناختې کارت لري او نه ورته څوک وظیفه ورکوي ولو که هغه په هر سوی دو تعلیم کړی وي که مسري کړی وي که پی ایچ ډي کړی وي که لیسانس وي دلته دوی لپاره کار نشته او چې کار نه وي عاید ونه لري نو ژوند ورځ پوره سختېږي دوی لپاره دلته د قیمتونو د لحاظه هم هره ورځ مشکلات ډېریږي ځکه دلته نرخونه جګېږي د اجناسو د برق بلونه همدا رقم د کور کرایې همدا رقم یعنی دوی هیڅ نو عاید دلته نه لري او د سختو مشکلاتو سره دوی مخ دي نو که چېرته نړیوال مرسته کوي او د ښځو ملاتړ کوي نو ښه به وي د ښځو چې دلته د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي تعلیم یافته ښځې دي د کار حق نه لري د بلې خوا د وتلو لپاره هم دوی ولاره نه لري چې بلې خوا ته ووځي د مشکلاتو سره لاس پنجه نرموي مریضانې دي علم ته ده چې دوی ملاتړ باید وشي که هغه په پاکستان کې اوسېږي که هغه په ایران کې اوسېږي
مدنی فعال قمر نیازی چې کلونه کلونه افغان میرمنو ته د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې مدني فعالیتونه کړي دي وایي چې په پاکستان کې د ښځو ژوند د اندېښنې وړ دی که د حال مناسبه لار پیدا نه شي له دې ویریږي چې اوسنۍ ستونزې دوه برابره نه شي
لکه څرنګه چې موږ نن سبا ټول مشاهده کوو د میډیا د لارې څخه افغان میرمنې چې مهاجر شوي دي پاکستان ته هلته په ډېر سخت وضعیت کې قرار لري ویډیوګانې کلیپونه یې پورته کېږي فیسبوک وته ټیک ټاک وته چې وهل کېږي د پولیسو د خوا څخه رشل کېږي ټکول کېږي توهین ورته کېږي بې حرمتي او بې عزتي او هر څه ورسره تړلي دي په داسې حالاتو کې چې هغوی د ځان دپاره څه شی نه لري چې امکانات د ژوند سرپناه خواړه ماشومان مریضانی دوا هر څه چې ضرورت ستا ولی ضرورتونه ورته نسته امکانات ورته نسته بعضی داسې کسان دي چې په خوانی جمهوریت دولت کې وظیفه اجرا کوله د ویرې څخه تښتېدل چې دلته ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې بعضی داسې کسان دي چې هغه فامیل سره ټول تللی دي په یو کیس کې چلته منتظر دي په تمه دي دریم ګونه دولت په تناسب باندې چې ورته دغه شوې ده دغه ورته توصیه شوې ده چې تاسو ته باید پات شي ترڅو چې تاسو د ویزه او د پاسپورت د کارونه پروسس کیږي تر هغه وخت پورې باید یو بل هیواد کې پاتې دریم ګونې هیواد کې هغه تناسب ته پراته دي نو هغه همکاري د نهادو د خوا څخه مرته نه رسیږي نو دوی د سخت اقتصادي وضعیت سره مشکلات سره مخ دي باوجود د اقتصادي مشکلات سره سره هغه سي د پاکستان د دولت د غلط برخورد سره هم مخ دي
سربیره پر دې چې په اوسنۍ حالت کې افغان میرمنو حقونه په کل کې پایمال دي که په افغانستان کې دي که د افغانستان څخه د باندې دي که درېمګونې هیوادونو ته تللي دي په ناجویه سوي دي د سخت وضعیت سره مخه دي لکه څرنګه چې موږ د میډیا د لارې څخه وینو ویډیوګانې چې دوی ډېر غلط برخورد کوي د افغان میرمنو سره په مابسو کې اچولي دي تاڼو ته یې وړي د هر ځای څخه یې پورته کوي کوم ځای ته دوی کوم تظاهرات کړی یا کوم غږغوږ یې پورته کړی هلته یې وهلو ټکول ورسره کېږي چې دا هر څه هم انساني کرامت ته په سپکه کتل ده او هم الحمدلله مسلمانان یو او د مسلمانانو ترمنځ حتی په شرعي لحاظ باندې هیڅ ډول بارډر یا هیڅ ډول سرحد نشته خو بیا هم متاسفانه چې په اوسني حالت کې چې موږ افغان میرمنې هلته محتاج دي د رواني مشکلاتو سره مخ دي د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي
اغلی نیازی وایی چې خځې په اکثره کورنیو کې د ټولو چارو سنبالوونکي دي که د دوی اعصاب آرامه نه وي ستونزې حل نشي نو ښکاره خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی او خوابدي وي
کله که چې د یو ښځې اعصاب نورمال نه وي روح روان آرام نه ای، آرامش و نلری، سکون و نلری، تشویشون ور سره ای، اولادون ایوگی، خپل هوش حواس دلاس ور کری، ده خطر احساس وکی، ده هاگه تاثیر پر طول کورانه بندستا، ام ده شانت ده کورانه چخه، ده بند پر په هر منطقه که چه اغه جوان که، ولو چه اغه خپل وطنی که پرده وطنی، په هاگه منطقه بندی لا تاثیر پروزی، نو طبعا طول متاثره کیجی او طول متضرره کیجی ده داسی او شخصیت ده اوسیدلو سره په منطقه کې خو دغه حالات ته په کتو باندې دغه شرایط ته په کتو باندې دغه لاچاری ته په کتو باندې دا ایجابوي چې څه دې زموږ خوندې د زغم څخه کار واخلي څه دې هم پاکستان حکومت د نرمش څخه کار واخلي دا ورځې او دا شپې به تل نه وي انشاءالله بدلون برازی آقوی شکر دا لکه من خونده مسلمانان دی پا دی پویگی چی دنیا دری اصطلاح دا چرخ فلک است پا گردش که دا نن پا ما دا سبا پا تا دا دا باید پاکستان هیچ وقت پا دیونه نازیگی چی زخونو زخود اکتفا سو ایم افغانان خو خپل پا مبین سی بی اتفاق دی چی دا ورس پی مندی لاغلی دی سی ورس براس چی تا با بی اتفاقه تبه دغه ورځ چې په ما د دا به پتا راسي نو بیا هغه وخت کې زما څخه څه توقع لري زه څه درسره وکم من حیث د یو مسلمان من حیث د یو همسایه من حیث د یو انسان کوم توقعات زموږ سره لري او په کل کې بیا هم زه راځم د نړیوال سازمان د بشر د خپلواک کمیسیون خواته چې د هغوی خاصه پاملرنه دغه خوندو ته غواړو ځکه چې دغه حالت د زغملو نه ده ډېر دردونکی ده باید حل لاره ورته پیدا شي چې حل لاره یې زما په اند د هغوی خاصه پاملرنه همسایه هیوادونو ښه سلوک ښه برخورد او زموږ د خوندو زغم او حوصله ورسره هغه خپل وړتیاوې په کار اچول هغه خپل استعدادونه په کار اچول هغه خپل هنر چې لري هغه په کار واچوي د هغه لارې څخه پیسې پیدا کوي موږ د طالبانو په اوله دوره کې پاکستان ته تللي وو مهاجر شوي وو مالته بهترینه فیزیوتراپي زده کړله زده مې کړله برته مې کارم کوله پیسې مې ترلاسه کولې یعنی ماش مې اخیستله دغه په بدل کې چې زه راغلم په افغانستان کې زه ډېر خوشحاله وم چې ما یو هنر ترلاسه کړی د پاکستان هیواد کې نو کله چې موږ یو ځای کې اوسو موږ هلته مجبور یو چې دغه ځای اصول عنانات قوانین هر څه به ځان باندې تطبیق کړو نظر واقع خپل موقعیت ته نظر واقع ضرورت ته چې موږ هلته پراته یو په هغه هیواد کې
په کابل کې د طبي پوهنتون محصله مینه وایي چې که د افغانستان تاریخ ته ځیر شو افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې دا څلوېخت کاله لګانو ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو لکه چې طالبان واکمن شوي دي ستونزې نور هم زیاتې شوي دي
تیرو څلوېخت کالونو تر ټولو ډیره قرباني له ښځو څخه اخیستې او اکثره فامیلونو خپل زعیم له لاسه ورکړی دی نو د فامیل هغه اقتصادي بوج دی د ښځو په شانو پاتې دی او دوی مجبور دي چې د کار له لارې څخه دغه خپل اقتصادي ضرورتونه پوره کړي او اوس کله چې په دوی کارونه بند شوي وظیفې بند شوي دوی له ډېرو غټو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي ځکه چې اوس موږ په ژمي کې یو او د ډېرې سختې یخنۍ سره مخ یو او په دې سخت ژمي کې د فامیلونو اقتصادي مصارف لا هم تر نورو وختونو زیات دی او د خوراکي د ارتزاقي موادو قیمتونه هم تر نورو وختونو جګ دي دا واقعا چې ټولو فامیلونو ته بخصوص هغه ښځو ته چې د خپلو فامیلونو اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی غټ مشکل دی او دوی بالاخره مجبوریږي چې یا خپل کوچنیان کوڅو ته ولیږي د خیر وختو لپاره او یا هم خپله کوڅې ته وځي مجبور شي چې خیر وغواړي ځکه چې دوی ته بله لاره پاتې نه ده او یا هم دوی مجبور دي چې کډوال شي او زموږ ګاونډي مملکت ته لاړ شي او موږ خبرونه وینو هلته هم بخصوص له ښځو سره له کوچنیانو سره اصلا لکه انسان غوندې رفتار نه کیږي او دوی په د میلو شاته په ډېر یو رقت باره او ذلت حالت کې پراته دي که دا مشکل په ډېر زر حل نشي موږ به د دې نتایج او پایلې ووینو چې زموږ ټولنه به له یوه نوي ناورین سره مخ وي هغه کوچنیان چې خیر غوښتو ته کوڅو ته ځي دوی په بدو لارو ځي له دوی نه بد شخصیتونه جوړیږي او هغه ښځې چې کډوالې شوي دي هغوی له یو ډېر سخت برخلیک سره مخ دي نو ښځې د جامعې نیمه برخه ده د اکثر فامیلو اقتصادي بوج دی په شانو دی. بهتره بداوی چې زر تر زره د دوی ته د کار زمینه برابر شي او دوی ته د وظیفې تللو اجازه ورکړل شي، تر څو زموږ جامعه د اقتصادي لحاظه هم مستقل وي او زموږ هیواد لکه نور هیوادونو غوندې پیشرفت وکړي، مخته لاړ شي او د دغې انساني ناروین سره چې موږ مخ یو د دې نه خلاص شو.